السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي، په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. یوې بهرنۍ خبریال استفانی ګلینسکي ویلي چې د طالبانو چارواکو د رسنیزو کارونو په خاطر ګواښلې ده. نوموړې له فارین پالیسي، ګارډین او ځینو نورو معتبرو رسنیو او خپرونو سره د آزادې خبریالې او عکاسې په توګه کار کوي. طالبانو بیا د نوموړې ادعا رد کړې او ویلي دي چې رسنۍ په افغانستان کې له محدودیت پرته فعالیت کوي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د خپل حکومت له استخباراتي ادارو غوښتي چې یوازې د موثقو شواهدو له مخې تورن کسان توقیف او محکمې ته وړاندې کړي. د طالبانو لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې هبت الله اخونزاده پرون د ټولو ولایتونو له استخباراتي مسؤلانو سره په غونډه کې دا خبره وکړه. اعلامیه کې ویل شوي چې استخبارات به خپلې ټولې لارښوونې د طالبانو د حکومت له مشرتابه څخه اخلي. تر دې وړاندې ګڼ داسې شکایتونه شوي چې طالبان له ښکاره اسنادو پرته یو شمېر کسان توقیف او د محکمې له حکم پرته یې وژني او یا شکنجه کوي. همدا تېره میاشت یوناما وویل هغه ادعاوې دقیقې ښکاري چې طالبانو پنجشیر ولایت کې جنګي اسیران سرایي محکمه کې وژلي دي. د کابل ښاروالۍ وایي چې د ودونو 23 هوټلونه او تالارونه یې د سرغړونو په سبب تړلي دي. د دې ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
کابل ښاروالۍ د دې وظیفه او صلاحیت لري چې په کابل ښار کې څه د ودونو هوټلونه چې دي د چیک لیست او معیارونو د رویه د صحت محیطي پر برابر باندې موږ خپل معیارونه پر دوی باندې تطبیق کړو. پس د دې چې موږ دغه لړۍ پیل کړې ده، څو میاشت په دې خوا ډېر لوی لاسته راوړندل او اکثریت هوټلونه ځانونه دغه معیارونو سره باید برابر کړي دي او بله شکه نور هوټلونه چې ځانونه سره برابر نه کړي کابل ښاروال د قانون د لویه دغو سره برخورد کوي.
یو شمېر کابل ښاریان په ځینو هوټلونو کې د روغتیایي معیارونو د نه رعایتېدو شکایت کوي. کابل ښاروالۍ له هوټلدارانو غوښتي چې د دوی سپارښتنې په جدي توګه تطبیق کړي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې قومندان مولوی عبدالله یکشنبه په کونړ کې په یوه برید کې سخت ټپي شوی. ریبین رسپانې دوشنبه د باوري سرچینو په حواله تایید کړی چې د کونړ په مروره کې د مولوی عبدالله د سورلۍ په موټر باندې بمی برید شوی او د ایران په څو ښارونو کې د پوځیانو او مظاهرچیانو د شخړو راپورونه ورکړل شوي. په سنندج ښار کې د دوشنبه په ماښام په مظاهرچیانو باندې د امنیتي ځواکونو د ډزو راپورونه راغلي. خلکو شکایت کړی چې ټول ښار د امنیتي ځواکونو په محاصره کې دی او پر دوی انټرنیټ بند شوی. دا و خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې د دغو خبرې کیسو تفصیل اوري. یوی بهرنۍ خبریال ادعا کړې چې طالبانو د رسنیز کار له کبله ګواښلې. طالبان څه وایي؟
په روزمره شکل لسګونه خبریالان افغانستان ته راځي، بیرابیل ولایت ته په ازاد ډول ځي راپورونه جوړوي. متاسفانه ځینې کسان د باندې خبریالانو په نامه راځي، دلته راسي اسناد قانوني اسناد نشي رای کولی.
نای وایي اوس یو وخت خپلواک ورځپاڼه هم په کابل کې نه چاپیږي. د چین او افغانستان ترمنځ هوایي دهلیز بیا پرانستل شو.
دا هوایی دهلیز به د افغانستان او چین ترمنځ تجارتي اړیکې لا قوي او زموږ د جلغوزو تولید او پروسس به بیا پیاوړی کړي.
نن د وړو نجونو نړیواله ورځ ده. زابل کې مو هغه جمعه ته بیایو چې همدا وړې نجونې پکې درس وایي.
غواړم چې ځانه ډاکټره جوړ کړم. په د ولایت کې ډاکټره نشته، ښځینه ډاکټره نشته چې درس وکړي.
او لویدیځو قدرتونو پر اوکراین د روسیې پرونی بریدونه په کلکه غندلی دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. یوې بهرنۍ خبریال استفانی ګلینسکي ویلي چې د طالبانو چارواکو د رسنیزو کارونو په خاطر ګواښلې ده. استفانی په خپل ټویټر پاڼه باندې دوشنبه ماښام په دې اړه مفصل بیان ورکړی دی. د بشري حقونو د څار سازمان یوې مسؤلې دربار ویلي چې طالبانو تر افغان خبریالانو راوروسته اوس د بهرنیو خبریالانو د غلي کولو لپاره ملا تړلې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د استفانی بیان رد کړی او ویلي دي چې طالبان پر خبریالانو کار نه لري. تفصیل له سفیع الله استانګزی اورو.
ستيفاني ګلینسکي له فارن پالیسی ګارډین او ځینو نورو معتبر رسنیو خبرونه سره د آزادی خبريالي او اکاسې په توګه کار کړي. هغه چې شاوخوا څلور نیم کال افغانستان کې تیر کړی او بیلابیلو سیمو ته سفرونه کړي، دوشنبه ماخام په یو بیان کې لیکلي چې د طالبانو چارواکو د ټلیفون لارې سخت غوښلې ده. ستيفاني نه دی لیکلي چې کوم طالب چارواکو له دې سره اړیکه نیولې، خو ویلي دي چې له دې نه د راپورونو د سرچینو، سیمو، خلکو او ځینو نورو مسایلو معلومات غوښتي. هغه طالب چارواکو ته په جواب کې ویلي چې نه غواړي خپل منابع ورسره شریکی کړي او هیڅ وخت د خپل کار پر روڼتیا سودا نه کوي. ستيفاني لیکلي چې ورسته وار تیر جولای په افغانستان کې واو د ډبرو سکرو په تړاو د طالب چارواکو په خپل منځو لانجو او همدارنګ د پکتیکا په برمل کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د ډلې د فعالیت په تړاو راپور نه ورکړي. هغه زیاته کړي طالب چارواکو غواخلي چې د منابع او خلکو او سیمو په اړه معلومات ورسره شریک نه کړي، نو د ویزې د ختمولو، افغانستان ته د ورتګ په سر د بندیز او ځینو نورو مخنیوونکو اقداماتو سره به مخ شي. د بشري حقوقو د سار سازمان د خزو د برخي مسول هیدر بار په خپل ټوټر باندې د ستيفاني ګلینسکي ستاینه کړې چې ور باندې د تیر شوی حالت په اړه بیان ورکړي. هیدر بار ویلي واضح ده چې طالبانو د افغان خبريالانو په وړاندې د بیان ازادي او کاری فضا په بیرحمانه توګه تنګ کړي او اوس یې د بهرنوي خبريالانو د غلي کولو لپاره هم ملاتړلې ده. اخوا ستيفاني ګلینسکي ویلي باورمنه ده چې له طالب چارواکو سره د منابعو شریکول نه یوازې نامناسب دی، بلکې خطرناک پایلې لرلای شي، ځکه دې ادعا کړې چې طالب چارواکو ګڼ ژورنالیستان د راپورونو په سر وهلې دي. ستيفاني ټینګار کړی چې د خبريالانو او منابعو ترمنځ اړیکې په اعتماد ولاړ دي او هیڅکله باید دا باور مات نشي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ستيفاني ګلینسکي تر بیان وروسته ازادي رادیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل:
دا خبر خو موږ پکله کړو، ځکه دلته په روزمره شکل لږونه خبريالانو افغانستان ته راځي، بیرابیل ولایت ته بازار ډول زی راپورونه جوړي، هیڅ ډول محدودیتونه نه لري. متاسفانه ځینې کسان د باندې خبريالانو په نامه راځي، دلته راسي اسناد قانوني اسناد نه سی رای کولای یا اسناد به جالي خيزي، نو هغه ته به موږ اجازه ځکه نه ورکو سی غوی راتګ مشکوک وي، هغه هویت مشکوک وي. د نسبت
طالبان تر دې مخکې هم لزینو بهرنوي خبريالانو سره په بد چلند او په زینو شرایطو کې اند هغوی په توقيف هم تورن شوي. لدی ډلې لین او دانیل چې کلونه افغانستان کې خبريالي کړي و، تیر جولای د لنډې مودې لپاره سرسار او پښتنو لاندې ونیول شو. او دانیل افغانستان تر وتلو وروسته ویل چې طالبانو مجبور کړا د زینو راپورونو په تړاو بخنه وغواړي، کنه زندان ته به واچول شي. طالبان د 2023 کال د اگست په میاشت کې واکته ورسېدل. ازادي رادیو ته رسیدلو معلوماتو لمخې طالبانو د خپل واکمنۍ په یو کال کې لکتر لګت څلور ډیر خبري اعلان بنیان کړي. په دې کې ځینی خبري اعلانو ادعا کړي چې طالبانو د نیولو پر مهال او په زندان کې وهلي او زورولې دي.
بل ورته نه یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته دوا ډیر چاپی رسنۍ په افغانستان کې بندي شوې او اوس یو خپلواک او رسپانه هم په کابل کې نه چاپیږي. سره له دې چې ځینو د چاپی رسنۍ خپل خبرونه آنلاین باندې ته اړولې دي، خو د چاپی رسنۍ ارزښت په کتو مینوالې په بندیدو خوشینه دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته د غږیزو او تصویري رسنیو ترڅنګ چاپي رسنۍ هم کم شوې او ډېرې تړل شوې دي. د نایا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مسول ظریف کریمی وایي د دوی د څېړنو لمخې په تیرې وکال کې دوه ډېرش چاپي رسنۍ بندې شوې او اوس یوازې څلور چاپي رسنۍ فعالیت کوي. خو نو موري د دې څلور چاپي رسنیو په اړه جزئیات ورنکړل. ښاغلی کریمی ازادي رادیو ته وویل:
دفتر نه یا د دېبانو رسنوي دفتر نه
د نه هغه وروستي رقم چې په 2023 کال کې درلودل شپږ در چاپی خبرونه چې ورسپانې ونیزې به فعالیت کوي، چې له دې شمیر اوس یوازې څلور چاپی رسنۍ پاتې دي چې هغه هم په ډیر کم تیراژ چاپیږي.
ښاغلی کریمی د چاپی رسنیو د بندیدو عوامل اقتصادي ستونزې او د ځینو چاپی رسنیو لخوا د خبرونو آنلاین باندې تاړول بولی. خو په کابل کې د ورستۍ بندې شوې پنجرې ورسپانې مسول احسان الله ستیغ بیا د طالبانو لخوا رامنځته شوي محدودیتونه د چاپی رسنیو د بندیدو اصلي لامل په ګوته کوي. هغه وایي دوی چې د طالبانو په واکمنۍ کې هم خپل ورسپانه چاپوله، په دې خاطر نوره چاپ نشوه چې چاپخونو د طالبانو له اجازه پرته ورسپانه نه ورته چاپوله.
په هر مطبعه کې
هر چاپخونی ته به مو چې ورسپانه وړله، هغوی به ویل چې د طالبانو د حکومت لولوري ورته ویل شوی په خپل سر د چاپ اجازه نه لري. هغه ټول اعتدال او منځلاري توپ چې د پنجرې ورسپانه درلود، موږ نشو کولای چې سر تر پایه سانسور کړو. په همدې خاطر له چاپ پاتې شو.
انصور کنم به امن خاطر از چاپ ماند.
د هشت صبح رسپانی مسول مدیر محمد محق چې تازه د طالبانو لخوا په ای ایف ډومین کې ویپان هم تړل شوی د وای د طالبانو له واکمنې دوه ورسته د دې رسپانی کارکونکو لګنو ننګونو سره مخ شول چې لاملې په کابل کې د رسپانی چاپ بند شو.
نومې هشت صبح زمو اوایل کې
هشت صبح رسپانه له هغه لومړی وختونو چې طالبانو کابل ونیول ستونزو سره مخ شو. همکارانی غوښتي او ورته ویلي چې تاسو نشئ کولای څه نشر کړی، یوازې په هغه صورت کې چې موږ وګورو او تایید کړو بیا د خبرولو اجازه لري. هشت صبح دی خپلواکي رسپانه په توګه د دې خلکو غوښتنو ته تسلیم نشوه او لناچاري چاپی ودرید
توقف کړم.
خغلی محق د خپلواکو رسنیو په محدودیدو او بندیدو اندېښنه ښیي وايي ک پر حکومت د خپلواکو رسنیو او نورو بنسټونو څارنوي فساد او دیکتاتوري تلار هواریږي. په چاپی رسنیو د طالبانو د محدودیتونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو له رئیس عبدالحق حماد څخه وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. لیکوال او خبریال عالمګل سهر چې کلونه یې په چاپی رسنیو کې کار کړی په افغانستان کې د خپلواکو چاپی رسنیو په بندېدو خواشینی ښیي او دا د بیان د ازادي په برخه کې یوه تراژیدي بولي.
دا خپله یوه لویه تراژیدي ده چې په یو هیواد کې د په یوویشتمه پېړۍ کې هیڅ آزاد اخبار او ورځپاڼه نه چاپېږي. ګوري موږ سل کاله مخکې حتی تر یو مخکې موږ یو ورځپاڼې لرلې، حتی د په مختلفو برخو کې مې لرل، مثلا د مېرمنو دپاره ارشاد النسوان وي، نورې ورځپاڼې وي چې چاپېدلې به. دا چې اوس یې نه لرو دا واقعاً یو غمیزه بللی شو.
په افغانستان کې لومړنۍ چاپي رسنۍ شمس النهار وه چې د امیر شېر علي خان په واکمنۍ کې چاپ شوه. له هغه وروسته په مختلفو نظامونو کې هم چاپي رسنۍ وې چې کله له محدودیتونو سره مخ شوې او کله یې هم نسبي یا پوره خپلواکي درلوده. خو دا مهال پر افغان رسنیو او خبریالانو محدودیتونه هغه څه دي چې له امله یې تل په کور دننه او بهر د طالبانو حکومت ته د انتقاد ګوته نیول شوې. خو د دوی ویاندویانو تل ویلي چې د ملي ګټو او شریعت په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت او ملاتړ ته ژمن دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د طالبانو حکومت هیلمند دی چې د ټاپي نلیکې د پروژې کار به ژر پیل شي. د طالبانو یو پلاوی د ټاپي نلیکې د پروژې د کارونو د پایل په تړاو د ترکمنستان پلازمینې اشقابات ته سفر هم کړی و. دا پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ترکمنستان ته په سفر کې د ټاپي نلیکې د پروژې له مسولینو څخه د عملی پلان او د دې پروژې د پایل مهالویش غوښته. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دوشنبه ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زموږ هیات په دا وروستیو کې ترکمنستان هیواد ته لاړ، د ټاپي په اړه باندې هم خبرې شوي دي. د دې لپاره به انشاءالله په نږدې راتلونکي کې یو پلان اعلاني کړي چې دغه له مخې به د ټاپي پروژې د پایل او دغه امنیتي برخې او د نورو اجراءاتو په اړه باندې معلومات په ورکړ شي. خو دا باندې بحث روان دی چې هغه میکانیزم بشپړ شي. امید دا ده چې د ټاپي پروژه به نږدې کې شروع کیږي او دا به د افغانستان او ترکمنستان او پاکستان او هندوستان لپاره یو ډیره مهمه پروژه وي د ګاز د انتقال په برخه کې.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه وزارت مرستیال وحید الله حلیمی د ټاپي پروژې له اجرایي رئیس محمد مراد امانوف سره په کتنه کې د دې پروژې د پیل د مهالویش غوښتنه کړې. د ټاپي پروژې مشرتابه ژمنه کړې چې د دوه اونیو په اوږدو کې به د قانون او پټرولیم وزارت ته د کار د پیل مهالویش وسپاري. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت خبر پاڼه جاتوي چې په دې کتنه کې چې په اشقابات کې د ترکمن ګاز په مرکزی دفتر کې وشوه، په هرات ښار کې د ګازو د ویش د شبکې په اړه د همکاریو په اړه هم بحث او د نظر تبادله وشوه. د ټاپي د ګازو د لیکت پایپ لاین او لویه پروژه چې ټاکل شوې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقال کړي، له څو کلونو راهیسې د ناامنیو له امله ځنډول شوې ده. دا پایپ لاین چې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدوالی لري، په افغانستان کې به زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. په دې سربیره به افغانستان له دې پروژې څخه د کال تر 400 میلیون ډالر پورې عواید هم ترلاسه کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
لېوی اوګدی مودي ورسته د افغانستان او چین هوایی دهلیز بیا پرانستل شو. پرون په دغه دهلیز باندې شلټنه جلغوزی چین ته صادر شو.
له افغانستان د هوایی دهلیز لاري چین ته شل ټنه زنغوزی صادر شول. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دا بهیر به دوام وکړي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دوشنبې په ورځ د کابل په هوایي ډګر کې په دې تړاو جوړو شویو مراسمو کې وویل هوایی دهلیز د افغانستان او چین د سوداګریزو اړیکو په پیاوړي کولو کې مهم رول لري.
څنګه چې هوایی دهلیزونه د نړۍ بازارونو ته د افغانستان د تولیداتو په رسولو کې خورا حیاتي رول لري، نو د افغانستان او چین ترمنځ د هوایي دهلیز به د افغانستان او چین ترمنځ تجارتي اړیکې لا قوي او زموږ د جلغوزو تولید او پروسس به بیا پیاوړی کړي.
نوموړي په دې ناسته کې افغان سوداګرو ته د نورو اسانتیاوو د برابرولو په اړه هم خبرې وکړې. چین ته د هوایی دهلیز له لارې د زنغوزیو صادرات یو ځل بیا له یوې اوږدې مودې وروسته پیل شول. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو له واکمنېدو وروسته یوازې یو ځل د کامیر شرکت له لارې چین ته زنغوزي صادر شوي دي. په ورته وخت کې د تازه وچې میوو یو شمېر سوداګر که څه هم له چین سره د هوایی دهلیز د پرانیستې هرکلی کوي، خو وایي چې د نورو میوو د صادراتو لپاره هم باید ورته هوایی دهلیزونه جوړ شي. د دې سوداګرو له ډلې فتانی بیات ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه زیری دی، خو هیله من یو چې موږ یوازې زنغوزیو ته کار ونه کړو. که چیرې په نورو برخو او له نورو هیوادونو سره هوایی دهلیزونه جوړ شي، د سوداګرو ستونزې به حل شي،
مشکل تاجر حل میشه.
اغلی باید ټینګار کوي چې حکومت باید سوداګرو ته یو سبسایډي هم په پام کې ونیسي. چین ته د هوایی دهلیز له لارې د زنغوزیو صادرات په تیر جمهوري نظام کې پیل شول. د زنغوزیو تر څنګ نورو هیوادونو ته هم د هوایی دهلیزونو له لارې وچه میوه او د افغانستان نور تولیدي توکي انتقالېدل او سوداګرو ته سبسایډي هم ورکول کېده. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ چین سره د هوایی دهلیز له لارې د زنغوزیو صادرات د دواړو هیوادونو د سوداګریو خونو د چین د حکومت او د کامیر شرکت ترمنځ د شوي تړون پر بنسټ د دوبۍ له لارې چین ته انتقالیږي. د دې وزارت ویان عبدالسلام جواد وایي افغانستان په کلنی ډول چین ته له 4000 تر 8000 ټنه زنغوزي صادروي.
آزادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د سیمې او نړۍ یوه توده موضوع د امریکا ولسمشر او د ملګرو ملتونو سرمنشي د اوکراین د پلازمینې په شمول په لویو ښارونو د روسیې د توغندیزو بریدونو په اړه کلک غبرګونونه ښودلي. پرون روسي ځواکونو په کیف او نورو ښارونو باندې له اتیاوو ډېر توغندي وویشتل چې لزګونه کسانو ته یې پکې مرګ ژوبله واړوله. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اکتوبر په 10مه وویل چې د روسیې غچ اخیستونکي بریدونه د اوکراین په وړاندې د پوتین د جګړې بشپړ وحشت په ډاګه کوي. بایدن په یو بیان کې ویلي متحده ایالات د کیف په ګډون په اوکراین کې د روسیې توغندیز بریدونه په کلکه غندي. د بریدونو ملکي وګړي وژلي او ټپیان کړي او غیر نظامي هدفونه یې ویجاړ کړي. دا یو ځل بیا د اوکراین د خلکو په وړاندې د ښاغلي پوتین د غیر قانوني جګړې بشپړ وحشت په ډاګه کوي. روسي ځواکونه د اکتوبر په 10مه د اوکراین پر پلازمینې کیف او نورو لویو ښارونو له اتیا ډېر توغندي وتوغول. دا له فبروري راهیسې چې موسکو پر اوکراین یرغل پیل کړی په لوی لاس د جګړې د زیاتولو یو اقدام بلل شوی. د اوکراین په زیربناوو او ښاري استوګنځایونو دا بریدونه چې پکې لږ تر لږه 11 کسان ووژل شول او 4 نور ټپیان شول، د لویدیځو مشرانو لخوا وغندل شول او تمه کېده چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په بیړنۍ غونډه کې به هم د بحث مهم ټکی وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د اوکراین پر ښارونو دا توغندیز بریدونه وغندل. د هغه ویاند سټیفن دوجاریک دوشنبه ماښام په یو خبري کانفرنس کې وویل
by today's large scale missile.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې هغه پر اوکراین د روسیې فدراسیون د وسلوالو ځواکونو لخوا د لویو توغندیزو بریدونو له امله عمیقاً خواشینی دی. دا بریدونه د راپورونو په اساس د ملکي تاسیساتو او استوګنو سیمو د پراخې ویجاړۍ سبب ګرځېدلی او په نتیجه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. سرمنشي ټینګار وکړ چې دا بریدونه د جګړې د تشدید څرګندوی کوي او د تل په څیر ملکي خلک تر ټولو لوړه بیه پرې کوي. روسیې بیا د اوکراین پر ښارونو د وژونکو توغندیزو بریدونو له امله د راپورته شوو نړیوالو غبرګونو په مقابل بلکه کلک برګون خوده لای او ویلی دی چې دا بریدونه د کیف لخوا د ادعا شوی ترهګریزو کړنو په غاچ کې وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د امنیت شورا له غړو سره په یو ویډیوي تماس کې دا بریدونه د کیف د اکتوبر د 8مې د هغه بمی برید غاچ وباله چې پکې د کریمیا او روسیې یو اصلي نخلوونکی پل ویجاړ او د روسیې ځواکونو د اکمالاتو یو اصلي د اوسپنې پټلۍ تخریب شو. پوتین وویل ک نور د خبره تروریستي بریدونه وشي د روسیې غبرګون بلا سخت وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې اوري چې نن د اکتوبر 11مه د کوچنۍ یونجنو نړیواله ورځ ده. کلیوی خو د محل په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ تش پغم ټولګي څخه پورته خوندې تړلې خو له بل خوا په زابل کې د وکلي اوسیدونکو د خپل کلی جماعت د نجونو زده کړو ته ځانګړی کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کلی کوچنی جماعت چې یو وخت د لمانځه ګډونوالو د زده کړو لپاره خپل نارینه اولادونه هم ښوونځي ته نه لیږل، خو اوس په هماغه جماعت کې څو کوچنۍ نجونې د خپل روښانه راتلونکي لپاره زده کړې کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تلوسی په غاښونو بادان متول
غاښونه دی ولې خوږیږي؟
ځایي کلیوالو ته دا فکر له هغه وروسته پیدا کیږي چې په سیمه کې ښځینه ډاکټرې نسته او ډېر کله د سیمې ناروغې میرمنې روغتون ته په لاره خپل ژوند بایلي، ځکه نو په ټولګي کې ناستې ټولې نجونې غواړي ډاکټرې سیا او په کلو کې د ناروغ میرمنو درملنه په خپله وکړي. گلبخته، زردو او جمیله
پښتو وایي، ریاضي وایي، قرآن کریم وایي، اسلامي ښوونه وایي، خط وایي، قرآن شریف وایي، لمونځ وایي، سهار له مکتب له کوره راځو دلته درسونه وایي. غواړو چې ډاکټرې سو زموږ په وطن کې په ساري کې ډاکټرې نشته. ما خوندي اناګانې مرزانې دي زه چې ډاکټر سم دوایو کوم.
افغانستان له ځانه ډاکټره جوړه کړم. په دغه ولایت کې ډاکټره نشته، ښځینه ډاکټره نشته چې دا ښځو ګورې. زموږ خوندي، زموږ پلرونه، زموږ اناګانې، زموږ ټولګیانې، ټولې مرزانې دي، ډاکټرانې شی نشته.
د دې محلي ټولګي د ښوونکي معاش یو بهرنی موسسه ورکوي او تعمیر د هغه کلی جماعت چې هیڅ میرمنې پکې زده کړې نه دي کړې. قیوم الله د دې محلي ټولګي ښوونکی
په کلی کې د خلکو د دې لپاره چې د خپل ماشومان به تعلیم پاتې نه سي پراتلونکي یو څه ځین جوړ سي د خپل مسجد ورکړې دي ترڅو دلته ماشومان لاسي سر د کلی ماشومان درس پکې وایي تر هغه وخت پورې څو دې رخصتيږي.
د محمد هاشم دوست محمد او عبدالحد په نومونو د دې کلی اوسیدونکي وایي راتلونکي په همدې وړونجونو تړلې. دوی وایي که خلک د خپل اولادونو د زده کړو په برخه کې لاس په کار نسی راتلونکي نسل به همداسي لستوندو سره مخ وي.
غواړو چې دغه زموږ نونې آینده یې سم سي او ډاکټران سي او زموږ په دې مشکلات کې نن بوخت یو سبا دغه آینده نسل مو دې ته دغه کیږي. دا په دې کې زون نور ختمو چې باید مکتب وایي، باید ډاکټران سي، باید قابلیت جوړ سي.
یا یو ډاکټر را جوړ شي، یو بل را جوړ شي، خدای ځای موږ کړی دی، زحمت ور ځان را ولو، د نجونو تم ځای موږ کړی دی، سمره کوین فوټو کې خدای سره را پیدا.
د خپل څه کوم دا غشتل دي چې دوه شي دا کې سمور د خپل دروازه په خلاص کو دا مکتب خلاص دا لوري دا لوري شنيان دا مکتب ته وځي چې ډاکټرانه جوړ شي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د زابل د پوهنې رئیس مولوی محمد عثمان حریت بایی په دغه ولایت کې د شونځوی ترڅنګ د بهرنیو موسسو په مرسته 300 محلي ټولګي جوړ کړي چې تر ډیره په تیر کې لزده کړو محروم ماشومان اوس پکښې زده کړې کوي.
هغه خلک چې زړه به څو غوښته چې په بچانو باندې زده کړې وکړي د هغو ارمان پر سوی ده او زموږ چې به دا ارمان اوس موږ کاشکې زموږ د ولس بچانو څه سواد ولري او څه زده کړې وکړي. هغه ارمان تر ډیره پر سوی ده. آینده کې انشاءالله کوشش کوو چې د خپل ولس بچانو ته د تعلیم ته د لاسرسي د پاره زمينه برابر کړو.
طالب چارواکي پر داس محل په کلیوالي سیمو کې د محلي ټولګوي د پیل خبرې کوي چې دا محل د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې ل شپږم ټولګي څخه پورته شوونځي د شدیناز د کوونکو پر مخ تړلې دي.
د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي زرڅانګې د اغا خان موسیقي نړیواله جایزه ګټلې. په دغه راپور کې د زرڅانګې د جایزې ګټلو او د هغې ژوند ته کتنه شوې.
خلک
د پښتو ژبې مشهور سندرغاړې زرڅانګه، هغه څهره چې د 2022 کال د آغا خان موسیقي نړیواله جایزه یې ګټلې ده. زرڅانګه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې جایزې په اړه خوښي وښوده او د خپل د ژوند حال داسې بیانوي:
مونږه دا څه چې ډېر خوشحاله ډېر په ډېر بهترینه خوشحاله کوار کې پراتې خیمې مو دي دا خیمه کې به ژوند کوو څو کو ټول عمر ښه خیمې کې ګرځاسته درې مو چې والې مونږ ته حکومت څه نه راکوي شپږ بچي مې دي یو په وات پت شوی دغه بچي دي یتیمان دي نور بچي مې دي هغو بچي دي چېرته پړشنې نسته له کومه مونږ پیدا کړو.
د آغا خان موزیک ایوارډ ویبپاڼې د اکتوبر په شپږمه لیکلي چې سږکال دا جایزه لسو کسانو ته ورکول کیږي چې یوه پکې زرڅانګه هم ده. د ایوارډ مالیت 5 لک امریکایي ډالره دی چې په لسو کسانو به په مساوي ډول وویشل شي. د زرڅانګې تر څنګ چې نورو کومو هنرمندانو موسیقیارانو ته دا ایوارډ اعلان شوی، په هغوی کې د افغانستان داود خان سدوزی هم شته. دغه شان د هندوستان، مالی، موریتینا، اندونیزیا، بریتانیا، تانزانیا او ایران سندرغاړي هم شامل دي. دا کسان د 400 نوماندانو لمنځه غوره شوی او ایوارډونه به ورته د روان کال د اکتوبر له 9 تر 13 نیټې پورې د عمان په مسقط ښار کې د یوې غونډې پر مهال ورکول کیږي. دغه جایزه په هرو دریو کلونو کې له موسیقۍ سره تړلو کسانو ته د آغا خان بنسټ لخوا ورکول کیږي. ځوان او نوښتګر سندرغاړی ګودرزازی وی د زرڅانګې غږ په افغانستان او د نړۍ په کچه خپل مینوال لري. نوموړي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
زما په نظر دا باید څو ځله تکرار شوی وای چې میرمن زرڅانګه د داسې جایزو ګټونکې شمیرل شوی وای، او په داسې وخت کې چې نن سبا د افغانستان کې موسیقي بنده ده او بیا او د ښځو حقوق هم هغه شان چې باید وای نه ورکړل کیږي، نو دا زه په یو ښه هڅه ګڼم او له دې بنسټ نه مننه کوم چې عدالت هم رعایت کړی دی او واقعا دا میرمن زرڅانګه د دې وړ وه.
راشه ماما زوی د لیونۍ د شینواري لونګینه د میرمن زرڅانګې مشهور سندرې دي. په افغانستان کې د زرڅانګې د غږ دوه تنه مینوال عمر او کریم:
د آغا خان بنسټ مننه، خو د زرڅانګې تر څنګ باید نور پښتانه مشهور سندرغاړي چې اوس مهال د ژوند له سخت کړاو څخه تیریږي باید لاسنیوی وشي او په دغه ډول ډیرو مادي او معنوي ډالیو باندې ونازول شي. پاس په باړه کې اوبه ګډې وټې ځینه شینواري لونګینه سندره چې لسګونه کلونه وړاندې ویلې ده، زه باوري یم چې لسګونه کلونه نور هم تاریخ وتی
کلونه وړاندې چې دوی کومې سندرې ویلې دي اوس هم مینوال لري. اوس هم ګڼ ځوان سندرغاړي یا ځوانې سندرغاړي د دې هماغه کمپوزونه راخلی وای. زه شخصا د سندرو خاص علاقمند یم.
زرڅانګه وی اتیا کلنه ده خو لا کور نه لري او په خیمه کې ژوند کوي. مخکې د میرمن زرڅانګ د اقتصادي ستونزو په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوی و، خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې ژر به له دې اقتصادي ستونزو ووځي. د میرمن زرڅانګ په اړه په خپرو شویو معلوماتو کې ویل شوی چې نوموړي د پښتونخوا لکې مروت او نورنګ ته څیرمه په یو کلي کې زیږیدلې. هغې له یو کوچي سره چې لالجان نومېده واده کړی او 2 کاله وړاندې خاوند د ناروغۍ له امله مړ شو. زرڅانګ د جایزې په شیرینی کې د ازادي راډیو مینوالو ته دا سندره ډالۍ کړه:
پاس پا بڑکه هو بغړ واډ زینا شینوار لا وگینا شینوار لا وگینا.
او اوسم ستاسو پیغامونه
د ازادي راډیو ته نیک خدا سلامونه خدا غد پن بول د کلاره د بارډر باندې د پاکستان حکومت سره خبرو وکړه. د المن خلک ورور پر المن پر تذکروم پرېر دي او نو د ټول المن خلکو دوستي او قربان او نخته خیل ګرد اله تجدا خبر ته لوړ مقامات پر ورسوي یو جان منن.
ما د ازادي راډیو ته پیغام دی چې دغه مدرسې والا سره دغه طالبانو د لوی غټو طالبان سمې دغه پیغام دی چې دغه مدرسو سره کومک وکړي، مدرسو سره د لاسنیوي وکړي چې د خوارو د غریب زمون پکښې دي چې د پیسې نو کې ورته راکښته کې د پیس لږ ځنې واخی او د غلکان په وچه جوړې لانه ځنې ماړه چې د غلکان سره کومک دغه وکړي د خوارو غریب کوچنیان ګرځي پکښې دي. ډیره مننه د ازادي راډیو.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وایم. لکوم چې جوړ خوشاله خوشاله بس ما پیغام د اسلامي امارت څخه دا غوښتل چې تخم دې پر خلک ووي چې نو موږ د بزګر بسکه نو ته تخم راکې هم تاریخ هم بند کړل دا خو شکر او تاریخ هم بند کړل تخم دې راکې د غنمو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې.
زه محمود الله سلطانی د ندالی ولسوالی څخه موږ په ندالی ولسوالی کې وبه بیخې ښکته تللې دي هله لرم چې د طالب چارواکو څخه زموږ کارو ته فکر وکړي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00420211401 شمیره بیا تکراروم 00420211401
اوریدونکو دویم نیمایی ته ورسیدو وړاندې درته د درسي ساعت پروګرام لرو خو اوس اتنیمې بجې دی په موکړې لاندو خبرونو ته یوې بهرنۍ خبریال استفانی ګلینسکی ویلي چې د طالبانو چارواکو د رسنیزو کارونو په خاطر ګواښلې ده. نوموړې له فارین پالیسی، ګارډین او ځینو نورو معتبرو رسنیو او خپرونو سره د آزادې خبریالې او عکاسې په توګه کار کوي. طالبانو بیا د نوموړې ادعا رد کړې او ویلي دي چې رسنۍ په افغانستان کې له محدودیت پرته فعالیت کوي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د خپل حکومت له استخباراتي ادارو غوښتي چې یوازې د موثقو شواهدو له مخې تورن کسان توقیف او محکمې ته وړاندې کړي. د طالبانو لخوا په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې هبت الله اخونزاده پرون د ټولو ولایتونو له استخباراتي مسؤلانو سره په غونډه کې دا خبره وکړه. اعلامیه کې ویل شوي چې استخبارات به خپلې ټولې لارښوونې د طالبانو د حکومت له مشرتابه څخه اخلي. تر دې وړاندې ګڼ داسې شکایتونه شوي چې طالبان له ښکاره اسنادو پرته یو شمېر کسان توقیف او د محکمې له حکم پرته یې وژني او یا شکنجه کوي. همدا تېره میاشت یوناما وویل هغه ادعاوې دقیقې ښکاري چې طالبانو پنجشیر ولایت کې جنګي اسیران سرایي محکمه کې وژلي دي. د کابل ښاروالۍ وایي چې د ودونو 23 هوټلونه او تالارونه یې د سرغړونو په سبب تړلي دي. د دې ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
کابل ښاروالۍ د دې وظیفه او صلاحیت لري چې په کابل ښار کې څه د ودونو هوټلونه چې دي د چیک لیست او معیارونه دروي د صحت محیطي پر برابر باندې موږ خپل معیارونه پر دوی باندې تطبیق کړو. پس د دې چې موږ د غلرۍ پیل کړی ده څومره شپدي خوړلې دوی لاسته راوړلو او اکثریت هوټلونه ځانون دغه معیارو سره باید برابر کړي دي او بله شکه نور هوټلونه چې ځانون سره برابر نه کړي کابل ښاروال د قانون دروي دا و سره برخورد کړي.
یو شمیر کابل ښاریان په ځینو هوټلونو کې د روغتیايي معیارونو د نه رعایت کېدو شکایت کوي. کابل ښاروالۍ له هوټلدارانو غوښتي چې د دوی سپارښتنې په جدي توګه تطبیق کړي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې قومندان مولوی عبدالله یکشنبه په کونړ کې په یو برید کې سخت ټپي شوی. ریبین رسپانې دوشنبه د باوري سرچینو په حواله تایید کړی چې د کونړ په مروره کې د مولوی عبدالله د سورلۍ په موټر باندې بمی برید شوی او د ایران په څو ښارونو کې د پوځیانو او مظاهرچیانو د شخړو راپورونه ورکړل شوي. په سنندج ښار کې د دوشنبه په ماښام په مظاهرچیانو باندې د امنیتي ځواکونو د ډزو راپورونه راغلي. خلکو شکایت کړی چې ټول ښار د امنیتي ځواکونو په محاصره کې دی او پر دوی انټرنیټ بند شوی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده او دوم اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس واردی. د نننۍ خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادۍ رادیو خپریږي. درسی ساعت دوم ټولګی له بیولوژي پیلو. نن دوم ټولګی په بیولوژي کې نسجونه لولو. په دې برخه کې ښوونکی راته د انساني او نباتي نسجونو ترمنځ توپیر بیانوي او دا به واورو چې نسجونه له څه جوړ دي او نسج د یو ژوندي موجود د فعالیت کومو برخو کې ونډه لري.
موضوع نسجونه. د نباتي او حیواني نسجونو مختلف شکلونه موجود دي. ټول ژوندي موجودات لیوې یا څو حجرو څخه جوړ شوي دي. د ورته حجرو یو مجمع چې د یوې خاص دندې د ترسره کولو لپاره سره همکاري کوي د نسج په نوم یادیږي. هر نسج له داسې حجرو څخه جوړ شوی دی چې خاص جسامت او شکل لري. انساج پر دوو برخو یعنې حیواني او نباتي انساجو ویشل کیږي. لومړی نباتي نسجونه، لکه څرنګه چې له نامه څخه معلومیږي دغه نسجونه د نباتاتو په جوړښت کې اساسي رول لري. دغه نسجونه د موقعیت او دندې له پلوه په مختلفو برخو ویشل کیږي، لکه بشروي نسجونه، اساسي نسجونه او وعایي یا انتقالي نسجونه. لومړی بشروي نسجونه، دغه ساتونکي نسجونه د نباتي اعضاو لکه فانو او ساکو په باندنۍ ساته ځای لري چې له خارجي بدو یا ناسمو عواملو او ګواښونو څخه د هغوی ساتنه وکړي. دوهم اساسي نسجونه، دغه نسجونه عبارت دي له پارانشیما. د پارانشیما نسجونه د نباتاتو په داخلي اعضاو کې پیدا کیږي او د نباتاتو له اصلي او فعالو نسجونو څخه شمیرل کیږي. هغه حجرې چې د پارانشیما نسجونه جوړوي ساده او نازک سلولوزي دیوال لري. پارانشیمایي نسجونه د نبات په ټولو برخو کې پیدا کیږي. کولانشیما، د دې نسجونو حجرې د پارانشیما د حجرو په شان دي، خو حجروي دیوال یې پیړ یا غورس دی چې د نبات وده کوونکي او ځواني برخې ځواکمنې کوي او هغوی ته د تاویدو او کږېدو وړتیا ورکوي.
په درس کې مو واوریدل چې د وخت په تیریدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه له کاره لویږي او مري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فلکېدو سره نسج هم له منځه ځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
دا تم ټولګیز د کونکو ته خراغلاست ویم. د زمکی په مخ د موجوداتو په باب د درس په دوام مو تیر د 3 ساعت کې د نباتاتو عالم ولوست. نن د حیواناتو عالم لولو. نن بخون کې راته د حیواناتو د عالم په برخه کې له حجروي لحاظه د حیواناتو او نباتاتو ترمنځ توپیرونه بیان کړي.
موضوع د حیواناتو عالم. د حیواناتو عالم کینګډم انیملز. د حیواناتو په عالم کې څو حجروي ژوندۍ موجودات شامل دي. حجروي دیوال نه لري، حال دا چې د نباتاتو په عالم کې حجروي دیوال وجود درلودي. حیوانات کولای شي چې له وځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. نباتات نسی کولای چې له وځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. د خپل حرکت لپاره له وزرونو څخه د الوتلو لپاره استفاده کوي او ځینې یې په پښو حرکت کوي. مشخص حسي غړي لري او کولای شي چې د چاپیریال له ټولو برخو څخه د خپلو حسونو په برخه کې درک وکړي او له هغه څخه ځان آگاه کړي. د دشمن په مقابل کې ځینې حصونه لري چې کولای شي د دشمن څخه دفاع وکړي او خپل دشمن مشخص کړي. حسي غړي له حیواناتو سره مرسته کوي چې د محیط د عواملو په مقابل کې چټک غبرګون وشي. د حیواناتو خواړه مختلف دي. ځینې حیوانات له وښو، ځینې له نورو حیواناتو څخه تغذیه کوي. د ځینو حیواناتو بدن نرم او په ځینو نورو کې د ملا شمزۍ وجود لري.
ګرانو زده کوونکو، د درس په دوام واوریدل چې د حیواناتو په عالم کې بیلابیل موجودات بیلابیل خاصیتونه لري او د بدن د جوړښت په اساس حرکت، خوراک، ژوند او وده کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 سمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې آزادۍ رادیو ته غوږی است. د درسي ساعت په ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي وار دی. د انسان د بدن غړو د درس په دوام مو تیر درسي ساعت کې تنفسي سیستم ولوست او خون کې دا ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې یو د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه ترسره کوي او هغه اکسیجن په کاربن دای اکساید بدلوي. نن به د انسان د بدن تر ټولو مهمه او په زړه پورې برخه ولولو. دا برخه د انسان د وینې دوران دی. د انسان وینه د هغه په عمر او روغتیایي حالت پورې تړلې ده. د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. ښوونکی د موضوع بشپړ حال بیانوي.
دا اوله برخه ده چې په دې کې به موږ وینه وپیژنو. د وینې دغه موضوعات چې په هغه کې به خپله وینه، د وینې اجزاوې، د هغو ګروپونه او د وینې پر رګونو باندې خبرې وکړو. راځو وینې ته. وینه په مایع شکل سره په بدن کې ګرځي راګرځي او مختلف مواد د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. د دوی حجم او اندازه نظر، عمر او جنس ته فرق کوي. مثلا په ښځو کې اندازه او حجم د 3.5 څخه تر 5.5 لیټره پورې دی او په نارینه کې حجم د 15 څخه تر 16 لیټره پورې دی. د دوی تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې اکسیجن د بدن مختلفو انساج او حجرات ته ورسوي، بیرته د هغو انساج او حجرو څخه فاضله توکي، مضر مواد او کاربن ډای اکساید راټول کړي، سږو ته ورسوي تر څو هغه اخراج کړي. د دې بر علاوه د دوی نور وظایف هم شته. هغه دا چې غذایي مواد انتقالوي د بدن برخو ته، اوبه، مالګه، انټي باډیان، ایونونه او نور ډیر شیان چې هغه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. په عمومي صورت سره د دوو برخو څخه جوړه ده چې یوه مایع برخه ده او بله جامده برخه ده. مایع برخه چې پلازما ده، د وینې 55% فیصد حجم جوړوي. یعنی کچیر موږ وینه وګورو، 55% فیصد یا تر ټولو ډیره برخه به پلازما وي. پلازما خپل یو ژړ رنګ مایع ده. په دې کې خپل غذایی منحل مواد ګرځي راګرځي، هغه لکه کندونه، پروتینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازات او مدني توکي. لکه څنګه چې ما وویل، د پلازما 55% فیصد د وینې برخه جوړوله، هغه 50% برخه چې پاتې سوله هغه خپل په پلازما کې یو جامده برخه ده چې هغه د وینې کرویات یا حجرې دي. دا حجرې د هډوکو په مغز کې ټوله جوړیږي. په درې برخو باندې ویشل شوی دي چې یو سره کرویات دي یا ایریتروسایټس یا ریډ بلډ سیلز، سپین کرویات یا لیوکوسایټس یا وایټ بلډ سیلز، او د مویا صفحات یا ترومبوسایټس یا پلاتلیټس. سره کرویات په فی ملي لیټر کې یا په 1 ملي لیټر کې د 15 څخه تر 16 میلیونه پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اکسیجن انتقال وکړي. سپین کرویات په فی ملي لیټر کې د 1000 څخه تر 10000 پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اجنبي اجسامو پر وړاندې باندې دفاع وکړي. د مویا صفحات د 1.5 لک څخه تر 15 لک پورې تعداد لري او وظیفه یې دا تر څو وینه ګاټا کړي او د وینې بهیدنې او د خونریزي مخه ونیسي. د وینې ګروپو ته راځو. ځینې وخت دې ته ضرورت پیښیږي تر څو د ډیرو لاملو له کبله، د ډیرو اسبابو له کبله، هغه که ټکار یې که مریضیان یې، د هغو له کبله وینه د یوه شخص څخه بل شخص ته انتقال کړي. نو د دې لپاره مهمه ده چې د وینې ورکوونکي او وینه اخیستونکي شخص د وینې ګروپ یو ډول وي. که یو ډول نه وي، تغییر ولري، په وینه ورکوونکي شخص خو هیڅ نه کیږي، تاثیر نه پر کوي، مګر په وینه اخیستونکي شخص کې وینه ګټه کیږي، اختلاطات ورکوي، مثلا شدید تبه پر راځي، شریانونه بندیږي او حتی کېدلی شي چې مارګرام به استکی. د وینې ګروپونه په عمومي صورت څلور دانې دي چې او یا ځینې خلک په 0 یا په 0 باندې ورته وایي، اے بی، اے او بی. تاسو یا کسته وګوري او چې یونیورسل ډونر ورته وایي یا تر ټولو سخی ګروپ ورته وایي، په دې چې او و ټولو ته وینې ورکولای سي. او ته وینې ورکوي، اے ته، بی ته او اے بی ته وینې ورکوي. اے یوازې اے بی او اے ته وینې ورکوي، بی یوازې اے بی او بی ته وینې ورکوي. مګر اے بی چې دی دته بخیل ګروپ وایي، بخیل په دې باندې ورته وایي ځکه چې دی یوازې خپل ځان ته وینې ورکوي مګر د ټولو څخه وینې اخیستلای سي. د هغه ګروپو بر علاوه د ار ایچ فیکتور هم موجود دی. ار ایچ په اول ځل د ریسس په نامه بیزوګانی وچ د هغو په وینه کې کشف سو. ځینې خلک دغه ماده خپل په ځان کې لري. هغه خلک چې دا ماده ولري هغو ته ار ایچ پوزیټیو وایو یا ار ایچ مثبت ورته وایو. هغه خلک چې دغه ماده په ځان کې ونه لري هغه ته ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفی وایو. د دې لپاره چې د هغه اختلاطات مخه ونیولې وي، د هغو ګروپو تر څنګ چې او اے بی اے او بی وو، دغه ګروپونه دغه فیکتورونه هم باید وګورو. ځکه چې د ار ایچ پوزټیو یا ار ایچ مثبت وینه هیڅ کله و ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفی کس ته نسور کولای. د اکس ته تاسو متوجه سی زب د ټولو په نمایندګی باندې یوازې او نیگیټیو او پوزټیو درته وایم. تاسو او نیگیټیو ته وګوري د یوازې د ا او د بی انټی باډیان لري، نو کدی چیري دا ټول مثبت او منفی ګروپو ته وینه ورهم کی په هغه کې هیڅ اختلافات نه رمبه بنست کیږي، ځکه چې د په مقابل کې هلته انټیجن نه جوړیږي. او او پوزټیو چې دی ځکه چې دی ار ایچ انټیجن لري، د یوازې و مثبت کسانو ته وینه ورکولای شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې خو انټیجن موجود نه نو مهمه ده چې وینه ورنه کول شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې هلته د پرزت باندې انټیباډیان جوړیږي. د وینې رګو ته راځو. د وینې رګونه شوبې لرونکي چېونه دي یا ډیر شوبې لري چې بدن په ټول برخو کې وجود لري. د دې په منځ کې وینې جریان لري، بیا هم دغه وینه د بدن و ټول حجرات او برخو ته غذایی مواد، اکسیجن، اوبه او نور مواد لکه څنګه چې موږ ویل هغه رسوي، او فاضلاتو کې مضر مواد کاربن ډای اکسایډونه دی راټولوي او اطراحي برخو ته وړي. د اطراحي برخو څخه دلته هدف یوازې سږ منظور نه دي، دلته پښتورګي هم یادولی سو، ځکه چې وینه پښتورګو ته هم ډیره برخه وړي ترسو د هغه څخه اعتراسي. د وینې رګونه درې ډوله دي: شریانونه، وریدونه او وشته ډوله رګونه یا شوریا وروک. شریانونه څه دي؟ شریانونه هغه رګونه دي چې د زړه څخه وځي. که زه ووایم چې زړه ته راځي، هغه یوازې وریدونه کېدلی سي. دا چې د زړه څخه وځي هغه رګونه شریانونه دي او د بدن مختلفو برخو ته ځي. د شریانو وظیفه دا ده ترسو پاکه وینه مطلب اکسیجن لرونکې وینه د بدن ټول برخو ته یوسي. یوازې ریوي یا د سږ شریان دي چې هغه ناپاکه وینه لري. موږ خو ویل چې شریانونه پاکه وینه لري. د استثناء دا ده چې یوازې د سږ شریانونه چې دي هغه ناپاکه وینه لري، او ناپاکه وینه د زړه څخه سږ ته انتقالوي. شریانونه پند دیوال لري او د سطحې په پرتله دا چې چیرې موجود دي د بدن په ننوتلو برخو کې یا د پوست سربیره نه، دا چې موږ یې نسول دلای د ننه برخو کې موجود دي. د هغه په پرتله باندې وریدونه، موږ ویل چې شریانونه د زړه څخه وځي، وریدونه زړه ته راځي. یعنی هغه رګونه دي چې د بدن د مختلفو برخو څخه ناپاکه وینه ټولوي زړه ته رسوي. هلته هم موږ ویل چې استثناء یوازې د سږی شریان وو. دلته هم وایم چې استثناء یوازې د سږی ورید دي چې ځکه دی یوازې پاکه وینه لري. ولی موږ ویل چې وریدونه ټول ناپاکه وینه لري، نو نور ټول وریدونه ناپاکه وینه لري، یوازې د سږی ورید چې دی هغه پاکه وینه لري. د شریانو په پرتله دی نری دیوال لري. د شریانو تر فشار په پرتله فشار کم دی، او د دې موقعیت په سترګو هم لیدلای سو د بدن تر پوستکي لاندې موجود دی. وشته ډول رګونه یا شوریا وروک یا کپیلریز. کله چې شریانونه د زړه څخه ووزي و ټول بدن ته نشریږي، ټول بدن ته ځي، په نورو کوچنیو شوبو باندې وشل کیږي. مثلا یواری ارټری د شریان دی، بیا په ارټریول باندې یا په شریان چا باندې وشل کیږي. دا هغه څخه ورسته بیا په شوریا اوروکو یا وشته ډول رګو باندې وشل کیږي. بل اخره د دې حجرو ترڅنګ یا کله چې حجرو ته ځي، دون نری کیږي چې موږ په سترګو باندې نسول دلای نو مجبور یو چې د مایکروسکوپ په واسطه باندې وګورو. دې هم د شریانو د وردو د سراسره د بدن په ټولو برخو کې موجود دي، او د وینې او انساج ترمنځ د غذایی موادو بدلیدل او د غذات تبادله د دې وظیفه ده.
په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت ترته په زړه پورې تمام شوی وي، نو د اووم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې به د ژوندي موجود خصوصیات ولولو. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به پروتستا بیان شي، او د نهم ټولګي په برخه کې به د انسان د وینې دویمه برخه بیان شي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا په کتاب کې راغلي درسونه درسره تکرار کړئ او کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. نو نننی درسي ساعت پای ته رسوو. تر بیا د خدای په امان.
دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا ستاسي د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي. لمش سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
نیما نړۍ
اخسر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د طالبانو له دوامځلي واکمنې دوره په دې خالص پګم ټولګي څخه د پورته انجنونو پر مخ د خوانځیو دروازې بندي دي. طالبانو څو ځلې ویل چې دوی د انجنونو لپاره د زده کړې زمينه برابروي. بیا لغه روس طالبان ټولګي څخه تر 12 مه پوري خوانځي د انجنونو پر مخ خلاصوي. خو هم خلک وایي چې د طالبانو په دې وعده باندې باور نه لري، ځکه په تیره 15 کلنه واکمنۍ کې هم تر اخره هم دا خبره کوله، خو په 15 کلونو کې دا کار ونه کړ. په داسې یو وضعیت کې انجنونو او میرمنو ته څه کول پکار دي تر څو په کورونو کې تر یو بریده ځانونه د سواد له نعمت څخه برخمنې کړي.
کورس در شرایط برگزار شده که امارت اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده، بخصوص بالای خانما و دختر خانما.
دادی خون که آزیتان نجند غق و چه دی طالبانو پا بیدزلی واکمنه که لدولسم کلگی سخد دی پورت سنفون اینجونو تا دیلی کلواست زمینه برابر کرده. مخی تردی چه دی خون که آزیتا دی خونیس کورس پاکل معلومات اولاندی کرو دیگو میرمنو لال سخد زان خبرو چه زدکری ندی کری. ماگول لام داسی میرمنو سخده. وای دا چه دی مسافر خواند لیک نشوی الوستای؟ ډیره سخته به ورته تمامیده.
د موږ په وختو کې په ځواني کې خو خاتونه برا لیکل کېدل، نو خط به مجبور یا ورور ته وړ خوند خپل ته به وړ، نو هغه خط به چې ولوسته موږ به واورېدنو. موږ بل چې کاشکې خو دې موږ زده وای چې خپل هم لستلی خپل هم لیکل. د ما سړی چې و نظامي، نو هغه چې خط برا لیکه ډیر سخته وه.
نجیبه بیا وایي چې د زده کړې لپاره عمر مهم نه دی، هر وخت چې هڅه وشي لیک لوست کېدلی شي. دوی څو میرمنې یوځای کېږي دیو بل په مرسته یو څه زده کوي.
کولای سم یو څه لیکل لوستل، خو نور خدای سي ساتيري چې نشته. خو لکه فکرم بل شي، بس د خپل خارخوندو سره خبرې کوي او سل رقم خبرو نه خبري ګم اګه کیګو. بس نو خپلم یو دغه کې پیدا کوو تجربه او خياري ګو. باز کنه کور کې چې سړی وي چې شنه به خبر سي کنه. باز څوک چې درس وی علاقه سره لري، هغه تر چې څو ژوند وی علاقه لري کنه چې باید وایي.
22 کلنه نرګس د 12م ټولګي غزده کوونکې ده چې ل لومړي سن څخه د ډاکټرې هیله پسره کیوه.
زه د خوانځي دولسمه شاګردم. کله چې زه د ملاړه مخوانځي د موږ خوانځي بسته و، زه ډیره ناراحته شوم. بیا تر اغلم کور ته چې د موږ ډیره خوانځي والی بس شوی ده، زه ډیره بیمار شوم. سخت او ډیره ملاله سمر ک بلش خبره شوم چې تل کور جوړ شوی ده. هم درس ورکي تر اغلم ځان می شامل کړي. درس می ویلو استاد ازیتان ډیره مننه کوم. د استاد هم د خوري چې ډیره استاد مونږ ته بیت ریډ دوباره وخت تاسو کول شي درس وای. او ما خدان دل د مار سلامانه چې د موږ هیوا جوړ شي. موږ سخت نیاز ما نور چې ډیر نه خطر به خطر ما چې مزه آینده کې یو ډاکټر شمه چې خپل وطن ته هیوا ته خدمت کوم دی تاریخ نه.
لغه وخت څخه چې شپږم ټولګي څخه پورته انجنونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړې اجازه ور نه کړل شو، یو شمیر میرمنې په دې اړه کې شوې چې لیویلار نه لیویلار څخه افغان انجنونو ته د زده کړې زمينه برابر کړي. خون کې آزیتا نژان چې خپل خور په مټي خوونیس کورس پرنيستای لامداسي خدو څخه ده. دا چې خون کې آزیتا څنګه په دې وتوانیدل چې د لیک لوست ور پرنيزي، په دې کار کې څومره ستونزې ګاللې، او انجونو ته د زده کړې لارې څخه خندونه څه ډول لري کړی دي دا د دې تورته پښتنې په یو مرکه کې ځوابوي. په پایل کې ورنه پوښتو چې له څومره وخت را په دې خوا انجونو ته د لیک لوست زمينه برابر کړی ده.
تقریبا مدت سه ماه میشه که ما ای آموزشگاه را بر دختر خانمایی که از مکتب باز ماندن ساختیم و
کابودری میشتی که چې موږ د ښوونیز مرکز د غونجونو پر مخ پرنيسته دي چې لشبګم ټولګي څخه پورته سنفونو کې وي او اوس د طالبانو په دویم ځلي واکمنې دو سره په کور نستی دي. په خپل خپلوانو او چار چاپیره ګاونډیانو کې مې چې د ښوونځي جنکۍ ناهیلې او پریشانه لیدلې چې ښوونځي ته نشوی تلی، نو دا فکر به راسره پیدا شو چې راځه ښوونیز مرکز پرانیزه. دې ته په تمه شوم چې ګوندې طالبان مکتبونه پرانیزي، خدا کار ونه شو. ما او خور مې په ګډه پریکړه وکړه چې له وم ټولګي څخه پورته نجونو ته درس شروع کړو. تر هغه وخته چې ښوونځي بند وي موږ خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوو تر څو نجونې درس زده کړي او بیا ښوونځي ته د تګ انګیزه پیدا کړي.
تایمای متفاوت داریم، دو تایم
بیلابیل تایمونه لرو. په یو تایم کې ریاضي، کیمیا، فزیک، مثلثات تدریسو او په بل کې پښتو، دری، انګلیسي او دې ته ورته نور کتابونه دي. په دې کورس کې له اویا تر اتیا پورې نجونې درس وایي. موږ د هر ټولګي لپاره یو کتاب لرو، د هغو له مخې نوټ ورکوو. قلم او کاغذ په خپله زده کوونکي د ځان لپاره اخلي. د موږ لخوا یوازې رایگان درس ورکول کېږي.
فقط از طرف ما به طور رایگان درس داده میشه.
د تاسو د کورس په پرانستلو سره آیا نورې ښځې هم دې ته تشویق سوي چې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
خوشبختانه باید گفت که با ایجاد از این کورس ما با چند دختر
لنی کمر غدی دی کورس ل پرانیستل و سره سام چې موږ له څو نور انجونو سره هم اړیکه ونی ولا هغه د کابل ښار په بیلا بیلو برخو کې د موږ په چیر انجونو ته زده کړه ورکوي. دوی ته کورسونه پرانیست دي. زه د تاسو د خبرونې ل لارې څخه په ټولو غو با سواد خزو غا کوم چې نور ته د زده کړې زمينه ورته برابر ده. دوی د خپل امکانات نسبموي د افغانستان بې وسو انجونو ته درس ورکړي تر څو موږ انجونو ته چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي یو وړکای خدمت کړی وي.
در خانمایي کې اصلا فشار به بالا نه میتونن به مکتب برن بکنیم.
په ورځ کې څو ساعت درس ورکوي؟
فرق میکنه نظر به حجم انمی تدریس
توپیر کوي. د اوم ټولګي زده کوونکو ته لږ وخت درس ورکوي خو د لوړ ټولګي انجونو لیک لوست به ډیر وخت نیسي. کوم انجونې چې دلته راځي له دې کورس نه ډېرې خوښې دي، هیڅ غیر حاضري نه کوي. دوی وایي په کور کې ډېرې زیاتې خوښینې وو. له هغې ورځې څخه چې دلته راځو راتلونکي ته مو امید پیدا شوی دی. ښایي یوه ورځ ښوونځي پرانیستل شي او دوی مکتب ته لاړ شي.
اینا شاید روزی شوه که در مکتب برای ځینا باز شوه و به مکتب روند.
د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. تاسو له دې څخه ویره نه لرئ چې پوښتنه به درنه وسي چې ولې د انجونو ته درس ورکوئ؟
کورس در شرایط برگزار شده که امارات اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده بخصوص بالای خانم.
دا کورس په داسې وخت کې پرانستل شو چې اسلامی امارات په بیلابیلو برخو کې په ښځو بندیزونه لګولي دي. د زده کړې ارزښت دومره ډیر دی چې په مقابل کې موږ له هیڅ ډول ګواښ څخه هم نه ویریږو. زه هغو نجونو ته چې له ښوونځیو څخه پاتې دي وایم چې خپل امید د له لاسه نه ورکوي. زموږ کورس ته دې راشي، وړیا درس ورکوو. یا دې هم په خپله سیمه کې دې ته ورته کورسونه ولټوي. ورد شي خو لیک لوست دې نه پرېږدي.
بروشان باز می شود و اینا می تانند به مو اهداف و آرزوهایی که در آینده دارن انشاءالله برسند و هم می رسند.
تاسو په یوازې ځان انجونو ته در زمینه برابره کړي که کوم څوک در سره مرسته هم کوي؟
مرسی کمک ها باید بویم که هیچ کسی تا حال پیدا نشده که بر ما کمک کنه. که
د مرستو په برخه کې وایم چې تر دې دمه له موږ سره هیچ هم مرسته نه ده کړې. موږ خپله کورته نږدې دوه کوټې نیولې دي، همدلته درس ورکوو. ورځ تر بلې د زده کوونکو شمیر زیاتیږي او دوی انګیزه پیدا کوي چې راشي او دلته درس وایي.
دخترها تعدادشان زیات میشه و اینا انګیزه پیدا میکنن که اینجا بیان و درس بخونن.
پوهنیار شبنم سالیه دینجونو د زده کړې د ارزښت پکله وایي که وخت ځب باسي واده وی ټوله کورنۍ باسي واده کیږي نون جونې زده کړې ته پریږدي.
تعلیمي مدیریت کې خبر دوی کته سی اوناري نه باسي واده کوي تنها یو قسم باسي واده کړو کته سی وخت ځب باسي واده کوي تاسو ټوله نه باسي واده کړی دا یو کورنۍ باسي واده کمیرمن زده کړې ولري د کورنۍ جوړخل له لحاظه مخ په کورنۍ کې مخصوص افغاني کورنۍ کې مو معمولا ډیره کورنۍ ګډ ژوند لري الته خو کې خسر لورونه اندرنده او د غنډي ټوله ژوند کې کوم دواړه طرفه به سواده ولر او یو بل درک نک او دا مناسبه ز فکر کوم چې ډیر زیات جریان ولري مس دا شی دای دی غو بس بے سوادی لاغه ذهن د تاسینه پسینه د تفکر راغلی دا او موږ یې وخت ته دا نه دی ویل چې دی کولای شي ځان ته فکر ولري دی ځان ته حقوق ولري نو دی فکر کوي چې زس څنګه یم غورم دغه سیده ماسته ورځ تیر کړی باید غورم دغه تیر کړی کاغذ د کړی وو کې پوسی سي ولا دا غدا زهم ذکر کولای دوی پیږي چې نه ولان غورم انسان او زم انسان یم او زم ځان ته حقوق لرم زه کولای شم خبر ولرم او زه کولای شم خپل خبر ومنم غورم باید خپل ځان ته بین نظر ولې فکر کوم دا ډیره د تاوتر خپل کورونه کې دي د دې بای سي د تاوتر خپل احسن تر کم
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org